باندی یک تا میسپارم. خدا نگهدار.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو ته غوښت په دغه پروگرام کې اورئ چې افغان حکومت وي د خلکو او شخصیتونو طرح ته احترام لري خو د افغان حکومت دریز د سولې په ارتباط د کابل پروسې په کانفرنس کې مطرح شوی دی. افغان حکومت دغه څرګندونې په تسهیل کې وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي طالبان چې افغانستان اساسي قانون مني د حکومت تر اطاعت لاندې دي ځینې سیمې هغوی ته وروسپارل شي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري دراوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوالو طالبان ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی. ترکیه، روسیه او ایران به راتلونکي میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز کړی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمیر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی.
این موضوع دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
ده ګلبدین حکمتیار د ګونی یو وایان بیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ښاغلي حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوې نه دي. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د نوې وړاندیزونو په اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دیرشو دوکانونو ته دوکانونه هم اور اخیستی چې میلیونونه افغانۍ مالي زیان یې اړولی دی. ښاغلي خوګیاڼي دا هم ویلي چې اور په ټانکر پسې د انخلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه یو دېرش وسلوال وژل شوي دي. د وزارت لخوا نن په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، لغمان، کونړ، غزني، پکتیکا، کندهار، زابل، فراه، بادغیس، کندز، تخار، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دغه راز اوولس وسلوال ټپیان شوي او دوه تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې هیواد په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره یوه نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې حقوقي سلاحکار عین الدین بهادوري نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د دغې پالیسۍ په تطبیق سره به په رسنیو کې تر ډیره د دغې ستونزې مخه ونیول شي.
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنه و مشران، مدیران او در رسنه و امتیاز اخیستون که اړباسی چه د جنسی زورونه د مخنیوی لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د کورنۍ او نړیوالو بنسټونو د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې له 500 زیاتو ښځینه خبریالانو د جنسي ځورونې شکایتونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپله دوهمه لوبه له زیمبابوې سره پیل کړې ده. په دې لړۍ کې د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د سکاټلند په وړاندې وه چې ویې بایلله. په نننۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بولیاک ښار کې روانه ده، افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوې ټیم هم د افغانستان ټیم ته د 199 منډو هدف ټاکلی دی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ترکیه، روسیه او ایران په راتلونکي میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان نن سهشنبه وکړه. حامی اکسویونه ویل چې دغه غونډه به چیرته کېږي. روسیه او ایران هم سمدستي دغه مسله نه ده تایید کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دی ویان چې په انقره کې خبر لاندې څرګندونې کولې دغه راز ویل چې ترکیه به امریکایي چارواکو ته ووایي چې له واشنګټن تمه کوي چې پر هغو وسلو د بیا کتنې په اړه مشخص اقدامات وکړي چې دا هېواد د سوریې کورد ملیشو ته ورکوي. ټاکل شوی ده چې د ترکیه او متحدو ایالتونو چارواکي د روانې میاشتې په اتمه او نهمه په واشنګټن کې سره وګوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی دی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپل غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له استازو سره د کیم نننې کتنه د دوړو خو لومړی کتنه واوخی چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دوړو کوریاګانو په خپلو اړیکو کې له کړونو کل کې وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 1900 ښځو په وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده. د نوې سیبیریسک د سیمې محکمې نن اعلان وکړ چې دغه پولیس چې یوګینی چاپلینسک نومیږي شپږ ورځې مخکې قضایي هیئت هغه د 1998 او 2015 کلونو ترمنځ د 1900 ښځو پر وژلو مجرم وپیژند. څارنوالانو ویلي چې د چاپلینسکي ډیری قربانیانې جسم پلورونکي وي او مخکې له دې چې وی وژنلې یو شمېر دغو ښځو سره هم جنسي اړیکې درلودې. نوموړی په 2004 میلادي کال کې نیول شوی خو د پولیسو له ماموریته په تیښته بریالی شوی او په 2006 کال کې بیا توقیف شوی خو د شواهدو او اسنادو د نشتوالي له امله خوشې شوی. نوموړی په 2018 کال کې بیا وروسته له هغې ونیول شو چې د ډي این ای معایناتو ثابته کړه چې هغه په دغو وژنو کې لاس لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
آزادی رادیو مو خبرونه اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. مرمنوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی وسلول طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغه سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي. هغه د افرادو خپل شخصي نظر ده.
موضوعات دوهای فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کردیم.
د سربیره اوري چې په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ له کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیب روسیه هلته د خپل پوځي ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. د روسیې د منځګړیتوب په اړه باندې هم د سولې د عالي شورا د هرکلی په خاطر یو ریپورت تاسو ته خبرو. په غزنی کې د قرهباغ اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې مظاهره کړې ده. نن یې د اعتراضونو څلورمه ورځ ده. د غزنی والی وایي د مظاهرو د کرارولو هڅه کوي.
قرهباغ ولسوالۍ حکومتونه هم لیږلي دي. امنیت قمندان صاحب یې په راس کې ده او د لوا رئیس سرکار صاحب یې معاون ده، بیا مرستیال ده او د ملي امنیت مرستیال هم مالته له حکومتونو سره تللی.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د ګوډي اچار تفریح پروګرام مه هېروئ. راسو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وی وسلوال طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغه سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي. هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ورسته یو غنډه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غنی ته د یو شمېر وړاندیزونو ترڅنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی دی. په دې اړه باندې حدیث پردیس یو ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت هغه ارمان چې تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د همدې هڅو په دوام حزب اسلامي هم یو طرحه حکومت ته سپارلې، خو افغان حکومت وایي د سولې په اړه رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح کړی دی. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو طرحه او نظریات ته احترام لري، خو رسمي دریز یې ورله مخه د کابل په کنفرانس کې بیان کړی دی.
رسمی حکومت
و احدث ملی و رئیس جمهور دیوی دا ملی اوالی دا حکومت او دا جمهور رئیس رسمی لیدلوری لا طالبانو سره دا سولی پاره پا کابل کنفرانس که بیان شو او هغه موضوعات چه تاسو اشاره ور تا وکره دا دا سیاسی شخصیتون و فردی نظریت دی. خود حکومت دریز دا کابل کنفرانس که بیان شوی دی. دا پا دا سیال که دا چه تازه لا طالبانو سره دا سولی پاره دا حزب اسلامی دا مشر دا هغه طرح جزئیات یو شمیر بهرنی و رسانه و تراوتیلی چه افغان حکومت تیس پاره ګمارلې ده. د حزب اسلامي ویان بیا وایي چې یاد طرح دوی د کابل کانفرنس څخه وړاندې افغان حکومت ته سپارلې وه. د دغه ګوند ویان حمید عزیزي وایي چې د حزب اسلامي په طرحه کې طالبانو ته د مشخصو ولایتونو د سپارلو خبره نه ده یاده شوې. افغان حکومت تازه د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې د خبرو د پیل وړاندیز وکړ. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وروستي وړاندیز او د حزب اسلامي د طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. له دې ټولو سره سره د حزب اسلامي ویان حمید عزیزي وایي که طالبان اساسي قانون ومني، د هغو سیمو د واک سپارل چې هلته پکې حاکمیت لري کوم قانوني مشکل نه لري.
احزاب مختلف دیگر
سیاسي ګوندونو والیان او یا د یو ځای لپاره حاکمان ټاکي، کېدای شي چې طالبانو ته هم د داسې پروسې وړاندیز وکړو چې هغوی د افغانستان سیاسي چوکاټ ومني او پکې سهم واخلي، چې په حقیقت کې دا د طالبانو سیاسي مشارکت دی. که څه هم حمید عزیزي د حزب اسلامي د طرحې په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وایي په عملي کېدو سره به یې روانې کشالې ته سوله ییزه حل لاره وموندل شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي له قانوني تعامل پرته سیاسي ډلو ته د یوې ځانګړې سیمې د واک سپارل له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او فکر نه کوي چې د حزب اسلامي طرحه دې عملي وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امردل چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په دې سربیره هم ځینې سیاستوال نظریات او طرحې وړاندې کوي، هغه د هغوی خپل شخصي نظر دی. دغه څرګندونې په داسې حال کې وشو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه وروستۍ ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی. په همدې ارتباط د کابل پوهنتون له استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي سره هم د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د حکمتیار دغه طرحه څومره د عملي کېدو وړ ده.
دا د دوی د سر ده، اما زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون او همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو قانون ډېر واضح ده په دې ارتباط چې د افغانستان ادارات څه وظایف لري په ولایتونو کې. د هغه په رڼا کې زه فکر کوم چې ډلو، ګروپونو او احزابو ته د ولایات ورکول یا د سیمو ورکول دا د اساسي قانون د لومړۍ مادې چې د افغانستان دولت تعریفوي له هغه سره په تصادم کې راځي. او په عملي اړخ کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان د جمهور رئیس د وروستۍ څرګندونو یا طرحې سره چې د سولې په ارتباط د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې درلوده له هغه سره ډېر مطابقت ولري.
بله استاد، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي ولسمشر کله چې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې طرحه وړاندې کړه، دا موضوع هم پکې و چې له قانوني چوکاټه دا هم ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تغییرات رامنځته شي. نو څه فکر کوئ که چېرته طالبان حاضریږي د سولې خبرو ته او دا هم یو شرط وي، نو څنګه کېدای شي چې د دوی غوښتنې په دغه اساسي قانون کې ځای ورکړل شي او حل لارې تاسو په څه کوئ؟
پس مت باید عرض کنم چې د افغانستان د اساسي قانون په موادی کې راغلی چې د افغانستان په یو موادی کې راغلی چې د افغانستان د دولت بڼه د تعدیل په صورت کې هم تغییر نه خوري. یو او بله مسله ته هم باید پاملرنه وکړو چې لا تر اوسه پورې موجود اساسي قانون نافذ اساسي قانون ده. ټول سیاستونه او پالیسۍ باید د دغه قانون سره سم وضع او تطبیق شي.
او استاد، کچیرته طالبان افغان حکومت پر رسمیت نه پیژني او په یو شکل په یو بلې طرحه یا بدیل باندې دوی ټینګار کوي، نو څه فکر کوي چې بیا د سولې دغه پیشنهاد یا خبرې نتیجه ورکولای شي؟
پس په یوه مذاکرات کې چې یو لوري بل لوري پر رسمیت نه پیژني، اصل مذاکرات نشي رامنځته کېدلی. د افغانستان دولت بین ریټول نه پیژني، د افغانستان خلکو د اراو په نتیجه کې رامنځته شوی، او طالبان د جمهور رئیس شاده ورته درلوده یو سیاسي ډلې په توګه کولی شي خپل اختلافات د افغانستان له دولت سره رفع کړي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله استاد، چې که چېرته طالبان افغان حکومت په رسمیت پیژني، یو بحث دا مطرح کیږي چې بیا په تېره یوه نیمه لسیزه کې یا څه کم او زیات چې کومې کړنې چې دوی ترسره کړي، نو مجبور دي چې باید غرامت هم ورکړي، تاوان. په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې څومره دغه کار عمل؟
زه فکر کوم چې دا به د مذاکراتو په لړۍ کې دا به سیره کیږي که مذاکرات تر سره شي د سولې خبرې چې ټولو ته هیله من یو تر سره شي دا خبرې باید په جریان کې رابرسېره شي او د هغې دپاره باید لازم حقوقي او سیاسي چوکاټ جوړ شي په خپل وخت کې.
د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي خبرې مو اورېدې. هغه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د طرحې په اړه باندې خپل تحلیل شریک او ویل چې دا د هغه خپل نظر دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه وروستۍ ګڼه کې ویلي دي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته وړاندیزونه کړي دي چې په ځینو کې د طالبانو ته د ځینو سیمو د ورسپارلو خبره هم یاده شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي روسیا د سیمې پر وضعیت خپل اغیز لري او باید د سولې په پروسه کې ترې استفاده وشي. د دې شورا مرستیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او په کار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازم همکاري وکړي. روسیې چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو دي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړتوب تر چمتووالي خودلو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا په یاد برخه کې د هغه هیواد رول اغیزمن بولی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای روسیا له سیمیز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. خغری دین محمد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او روسیې اړیکې هم خشوي او کم اسکه وغوړي کولای شي د افغانستان د سولې په مسله کې راسته وکړي.
روسیا هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې د پاکستان سره هم روابط نږدې شوي دي نتیجه به خوي. د دوی داخلېدل په دې روغ جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه ویلي چې مسکو چمتو دی چې د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ معتدل منځګړتوب وکړي. ښاغلي کابلوف ویلي اوس وخت را رسېدلی چې افغانان په خپل هیواد کې له وینې تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې ویل افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلې خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه ډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بې معنی ګڼلې دي. خو اوس پښتنه دا چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم ورته ځواب وایي.
پتیرو کلونو کې هغه سیمیز اجماع نه موجوده، سیمیز تفاهم نه موجوده، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالاتونه کړکېچنو. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هوار شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستاني سودان هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولې ما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سپیکر خبرې جوړې او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز هم په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر غني لخوا د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د یوې عزتمندې سولې لپاره لار هواروي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه جدي غور وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیست. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې چارواکو د سې شنبې په ورځ کابل کې ویناستې ته وویل چې یاده پالیسي د بیلابیلو ارګانو د څېړنو په اساس جوړه شوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له یادې پالیسۍ د هرکلي ترڅنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه هم وکړه. ناجیه صافی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولی او وایي د دې په عملی کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي زورونې ستونزه تر ډیره هواره شي. د دغې کمیټې حقوقي سلاکار عین الدین بهادوري د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چې د جنسی زورونه د مخنیوي لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارل سو عملی بڼه خپل کړی. د ځنیو کورنیو او نړیوالو ادارو د سیړنو لمخې د محل په افغانستان کې ل 50 سلنې څخه ډېر افغان خبريالانی ل جنسی زورونی څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسی زورونی پر رسنیو کې د خزو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لګوالی په افغانستان کې د خزینه خبریالانو ل اساسي ستونزو شمیرل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم پر رسنیو کې د جنسی زورونی د مخنیوي دغه نوې پالیسی ګټور وبلله او ترې هرکلی وکړ. دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې د دغې پالیسۍ په عملي کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسۍ په عملي کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمیر خبریالانې په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه پالیسي عملي او ترې څارنه وکړي.
قدر من اوریدونکو او د کرکټ مینوالو ته هم یو تازه خبر لرو او ورسره به تاسو ته جزئیات هم وړاندې کړو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن د 2019 کال د غوراوي جام په سیالۍ کې سره مخ شوي دي. دا د افغانستان لپاره دویمه لوبه ده، زیمبابوې هم دویمه لوبه ده او افغانستان یوه لوبه مخکې بایللې وه او نن د دویمې لوبې لپاره په میدان کې ده. دا چې څومره منډې جوړې شوې دي او جزئیات څه دي اوس به د کابل په سټوډیو کې خپل همکار واصل وصال ته ورشو. وصال صاحب، نن مو کرکټ تعقیب کړه، څنګه دی د نن لوبه څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه ستانګزیه صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، نن افغانستان د زیمبابوې سره لوبه لري او لومړۍ لوبه افغانستان بایللې ده او دغه لوبه په دې هم د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه ده. سو بیرته نړیوال جام ته یو ډول داخل شي، د غوراوي پړاو سیالۍ وته او هغه هیلې چې افغانان لري چې افغان لوبډله نړیوال جام ته لار پیدا کړي، نو د دغه سیالۍ په ګټلو سره هغه هیلې بیرته ژوندۍ کیږي.
یعنی د نن لوبه ګټل ډیر ضروری ده چې افغان ټیم باید وګټي او دوه نورې لوبې هم باید په ښه امتیاز وګټي څو په غوراوي سیالیو کې انتخاب شي بل پړاو ته، یعنی سیمی فاینل ته ورشي.
بلکل، هغه سوپر سکس پړاو ته چې کله لوبډلې ځي ستنګزی صاحب، نو د لومړي پړاو سیالۍ وغه پوینټونه ډېر زیات رول لري، ځکه هره لوبډله چې اول دویم مقام اخلي نو هغوی ته په سوپر سکس کې د ډېرو سیالیو چانس ورکول کېږي. نو افغان لوبډله به خامخا کوښښ کوي چې اول یا دویم مقام وګټي. نو اول یا دویم مقام ګټل خو په هغه صورت کې کېږي چې افغان لوبډله خپلې ټولې پاتې لوبې وګټي. درې لوبې افغان لوبډله لري نننۍ لوبې سره، نو که چېرته درې وړه لوبې وګټي د دې امکان شته چې افغان لوبډله حداقل دویم ځای ته راشي او بیا په سوپر سکس کې ډېرې سیالۍ وکړي.
تاسو باتمن سکور تعقیب کړي، دلته تازه هم سکور راغلل. ماته شهزاد محمدی اوس په څلورشتو منډو آوټ شوی دی او تر څنګ یې ثناءالله هم خپله وکټه له لاسه ورکړې ده. یعنې جامان افغانستان 15 منډې کړي دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. څه فکر کوئ چې 199 ښه تارګیټ و که څنګه؟ یعنې اوس 168 منډې ورته پاتې دي، 2 شپېته ګټی شي که څنګه؟
ستنګزی صاحب، بالکل، دا خو یوه داسې خبره ده چې همیشه کېږي چې افغانستان همیشه په خپل بالینګ باندې لوبې ګټي، خو نن هم بالرانو خپله ذمواري هغه څه مسولیت چې دوی ته راځي، او لوبډل مشر هم خپل مسولیت ادا کړ، لوبډلې توپ اچوونکو هم خپل مسولیت په ښه توګه ادا کړ، او زیمبابوې په 199 منډې هدف افغانستان ته وټاکه. دا دومره لوړ هدف نه دی، خو مشکل هدف دی. مشکل په دې معنا چې افغان لوبډله په توپوهنه کې څه ناڅه ستونزې لري، بیټنګ لاین یو څه ناڅه زموږ کمزوری دی، یو دوه یا درې لوبغاړي باید مسولیت په غاړه واخلي
یعنی پارتنرشپ جوړ کړي
دی بالکل ملګرتیا ته ډیره اړتیا ده
ډیره مننه کوم واصل وسالو چې د کابل په سټوډیو کې د کرکټ په اړه باندې تازه جزئیات موږ سره شریکول افغانستان او زیمبابوي نن سره مخ شوې دي د افغانستان لپاره د دغه لوبي ګټل په دې مهم دي چې باید د غوراوي په پړاو کې پاتې شي څو نړیوال جام ته ووزي 15 دیش منډي کړي دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي زیمبابوي 190 هدف ورکړي وو
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د برتانی د تروریزم ضد اداره پلټنه کوي چې معلومه کړي هغه کس چې د روسیې په خوانی جاسوس بلل کیږي لڅه عمل ناڅاپه به هوښه شوی او په نازک روغتي حالت کې دی پولیس وایي شپته کلن سرګی سکریپل او د هغه یو دیرش کلن ملګری چې دوه ورځې وړاندې د برتانی په لویدیس کې پیو پلورنځای کې په بهوښ حالت کې وموندل شو دا مهال په روغتون کې بستری دي دا چې جزئیات نور څه دي رضوان مرتبه وکړو
د برتانی د تروریزم ضد اداره په ناڅاپي او شدید توګه د هغه کس د ناروغ کېدو په اړه تحقیقات کوي چې ویل کیږي د روسیې په خوانی جاسوس دی د تروریزم ضد ادارې لوړ رتبه مسول مارک رولوی ویل شپېته کلن سرګی سکریپل او له هغه سره ملګری یوه دېرش کلنه ښځه دوه ورځې وړاندې د برتانی په لویدیځ کې په یو پلورنځای کې په بېهوشه حالت کې وموندل شول او دا مهال په روغتون کې بستر دي مارک رولوی ویل سرګی سکریپل ژوندی دی خو له خطر سره مخ دی نوموړي ویل دوی له عیني شاهدانو سره خبرې کوي د پیښې له ځای څخه شواهد راغونډوي او پوره هڅه کوي چې معلومه کړي دا دواړه کسان ولې بېهوشه او نازک روغتیایي وضعیت ته رسېدلی دي سرګی سکریپل چې د روسیې پخوانی استخباراتي مامور دی او په 2006 کال کې برتانیې ته د روسیې د محرمو دولتي معلوماتو د ورکولو په تور محاکمه شو په 2010 کال کې د جاسوسانو د تبادلې په نتیجه کې له زندان نه خوشې او په برتانیا کې میشت شو په داسې وخت کې چې دا پیښه په برتانیا کې په مرموزه او ناڅاپي توګه د روسي وګړو د ناروغ او مړ کېدو د لړۍ نوې کړۍ بلل کیږي د برتانیې پولیسو له رسنیو غوښتي دي چې دا پیښه کومه ناوړه لوبه ونه بولي کچا حملانه د معلومات چې د روسیې د پخوانی جاسوس د څه په نتیجه کې شدید ناروغ شوی دی خو محلي رسنیو د بیړنیو خدماتو د ادارې په حواله ویلي دي چې کېدای شي یو ډول مصنوعي تاریاک د سرګی سکریپل د ناروغۍ سبب شوی وي بی بی سی د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې سکریپل او ورسره ملګري یو ډول قوي مواد استعمالول دا مسکو یوې پوځي محکمې په 2006 کال کې سرګی سکریپل د برتانیې استخباراتي ادارې یا ایم آی 6 ته د $100 په بدل کې د هغه روسي پټو ایجنټانو د هویت پړه د معلوماتو د ورکلو په قضیه کې مجرم وپیژند چې په اروپا کې فعالیت کوي بل لور ته روسیې ویلي مسکو چمتو دی چې په برتانیې کې په ناڅاپي توګه د پخواني روسي جاسوس د ناروغ کېدو په اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي
په غزنی کې د قرهباغ د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له څلور ورځو راهیسې اعتراض کړی دی دوی په دې اعتراض کړی چې د غزنی د قرهباغ په یوه سیمه کې درې کسان په مرموز ډول وژل شوي او د یوې کورنۍ ځینې غړي هم برمته نیول شوي دي د غزنی چارواکي وایي د دوی د غوښتنو د منلو لپاره هڅې کوي خو تر اوسه نه دي بریالي شوي په دې اړه شریف الله شرافت له غزنی یو رپورټ را لېږلی
د غزنی شهر او د کابل کندهار ترمنځلو یلار نن څلرم ورځ هم لارین کوونکو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
مش حق غوښتنه شې دي د قاتلینو علني دعم کول او مش ته هغه دوه کسان سیاسر دي د غو سپارل
د دغه ولایت والی وای لا هم په دې نه دي توانې دلې چې د غلط سلګونه لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنه ورپورا کړي د دغه ولایت والی انجنیر عبدالکریم متین د سیشن بی پوراز ازادي راډیو ته ویل چې یاد لارین کوونکو نن څلرم ورځ هم د کابل کندهار ترمنځلو لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راز د ولایت مقام مخې ته هم د تحسن خیمه وهل دي شاغلی متین وای کرباغ ولسوالی ته د پیښې د سیړلو په مخه د امنیه کمانډان په مشرۍ پلاو یاستولې او تر دا مهاله دوه مشکوک کسان نیولې خو په خبره چې د اصلي مجرمینو په نیولو لا هم نه دي توانېدلې نو موري وای ک دغه لارین کوونکی ورسره مرسته وکړي نو د دغه وجلسو کسانو قاتلین به ډیر ژر د قانون منګولو ته وسپاري
د خرباغ ولسوالۍ حکومتونه هم لګیل دي امنیت کمانډان صاحب پاراس کې دا او د لوا رئیس سرکار صاحب او معاون د امبرسټال دا او د ملي امنیت ورسټال مالته له حکومتونو سره تړلې هغه ساحه ته رسیدلې دي هغه مشکوک کسان چې موږ شک پیدا درلود یو دو نفره اوس حالت دی او د موږ کومه سمانو سره دی او وی پښتنه کوي کېږي چې په دغه حال کې موږ بے ګناه کسان هم نسنی ولای نو دا مشران د خرباغ د تعقل لري چې دا مشکل موږ په جرګه او په مرکه حل کوو ځکه کچرته موږ په زور نه نیوزو د ساحته هغه کسان خو فراری کسان دی بیا فرار کوي لوی زینب بل ځای ته
په ورته وخت کې بیا لارین کون کې وایي دولت تیر شپه په غزنی ښار کې خیمه ورته سوځولې او څلور ملګری نور هم ورته پیان کړی دي. د دې په خبره چې ټپي کسان یو شمیر وهل سوي او پر یو شمیر نور بیا د ټوپک ډزې سوي دي.
خو دا تیر شپه په 12 نیم بجې باندې د غزنی مرکز حیدرآباد لپاره امنیتي ځواکونه راغلي دي، خیمه ته ور راچولې او درې مزایره چانې زخمیان کړي دي. زخمیان اوس په بشار روغتون کې تر ځای لاندې دي.
د غلارین کون کې وای تر هغه به د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار خلاص نه کړي او د ولایت مقام لمخې بخیمې ټولې نه کړي تر څو چې هغه کسان محکمه سوي نه وي کوم چې څلور ورځې وړاندې د کرباغ ولسوالۍ د شرابات په سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرمز ډول وژل او یو ښځه ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه غړي نور هم له ځانه سره ژوندې یوړه.
ازادي رادیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې د نوریاس نوري ته ورزو سي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یې اساسي کړی نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمیر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی. حکمتیار ویان هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په اړه دغه وړاندیزونه ښاغلي حکمتیار د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوي نه دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یوه ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوې ټیم هم افغانستان ته د یو سلو نوي منډو هدف ټاکلی دی. ترکیه، روسیا او ایران به راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 1900 ښځو پر وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده.
د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال جوړ کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. په ایران کې د فردوسی پونوم د شطرنج پاتم پړاو چلیو کې دوه افغان لوبغاړي حبیب الله مینی او فیض احمد هاشمی خزلې دي. د افغانستان د شطرنج فدراسیون یو تن مسول عبدالخالق ویس نن آزاد رادیو ته ویل چې د شطرنج په دغو چلیو کې چې د ایران په مشهد ښار کې دوام لري خاغلی امینی په 500 چلیو کې سلور او خاغلی هاشمی بیا ادریس چلی ګټلې دي. په دغو چلیو کې 12 افغان لوبغاړو ګډون کړی. دغه سیالۍ د 15 درشي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د هوت میاشتې په 11 نیټه پیل شوي چې د همدې میاشتې په 13 نیټه به پای ته ورسیږي. د هرات ولایت د فوټبال حذفي جام سیالیو په لړ کې نن د پیمان او عوامو لوبډلې د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د هرات ولایت د فوټبال تخنیک ډایرکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرخ پوشانو لوبډلې د جامی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په هرات ولایت کې د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوي چې یوه اونۍ به نور هم دوام وکړي. او د ایټالیا د فیرونتینای ټیم لوبډل مشر داویدا استوري د یو دېرش کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. فیرونتینای لوبډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې داویدا استوري د ایټالیا په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او مړینې یوه تراژیدي ده. دغه ایټالوي لوبغاړی په 2016 کال کې د کالیاري لوبډله کې هم لوبېدلی و چې دغه لوبډلې د داویدا استوري د مړینې له کبله خپله نننۍ لوبه هم ځنډولې. د ورزشي خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستل شئ. زموږ د فیسبوک آدرس د facebook.com/azadiradio. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ د کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیب روسیا هلته د خپل پوځي، ډیپلوماټیک او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولی او د مسکو د طبیعي ګاز د خرڅلاو لپاره نوي او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رویټرز خبري اژانس پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلالزی اوروي. په همدې سره به دغه پروګرام خبري برخه هم پای ته رسیږي. وروسته د نیمې نړۍ ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډي اچار اونیزه خبرونه مه هیروي.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې له امله د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نه وي دي او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله رامنځته شوې تر ډېره حده چینډکه کړې ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمني د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمینه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی، دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړی او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رویټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط روسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیا او پاکستان دواړه یو مشترک ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حمله کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یو کلیسا باندې د حمله مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیک کچه ډېری ګډې مسئلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2018 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیه څلور هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو جی اف ولس جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسی پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي د پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو اوبویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په خطر روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال دے پاکستان مجبور شوے دے چې پالیسی شفت سوچو کی زکا چھے امریکی پخپلا پاکستان تقریبا اگنور کوی لگیا دے ہندوستان سارا تعلقات پا پاکستان اڈیر نشدیش وال باہرہ خبر آدھا چھے امریکال تا مخاڑائی نا پاکستان با دوستا مخاڑائی چین سارا خمکین زمین تعلقات خو گوادر دا ڈیولپمنٹ دا ہر چھے کی گی مخکاری خود سے چې په ریجن کې نوی الائنسز جوړی بلکې جوړ شوې دي.
خود پاکستان او روسیې ترمنځ د اړیکو پراختیا ته هند په دقت او شک ګوري. په نوې ډیلی کې د افغانستان او پاکستان د چارو د څارنې د مرکز غړي سوشانت سرین رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کچېرې روسیا په لوړه او ډیپلوماټیک کچه د پاکستان ملاتړ پیل کړي هند ته به ستونزمنه وي. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې شپېته میلیارد ډالر پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خو د څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. خو د پاکستان د انرژي د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژي په برخه کې د تقریبا لس میلیارد ډالرو په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپله اعزازي قونسلګری پرانیستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قونسلګری تر پرانیستل کېدو وروسته اعزازی قنصل محمد ارسلا خان مشال رادیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنی اسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستانی سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
زمون ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنت ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک نو سنس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ موږ ورو ورو دې کې څنګه لکه جوړو چې کامرس او ټریډ خپل کنکشنز او دې مین د غدار چې کوم مست رشین نېشنل سټیبلټی وی یا کا رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي او رشین نېشنل راځي وزمون کوارډینیشن د ډیفرنٹ آرمز اف گورنمنت اور د امبیسیپټس.
د روسیې ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د ستورو مرکزونو په جوړولو غور کوي، خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیې او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمینه برابره شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادراتو خبرې پیل کړي. په دې اړه مذاکرې به په دریو میاشتو کې وی پایلې ته ورسیږي او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیا د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شاید د 15 کلونو په موده کې د 9 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي هم داراس ډاټ څرګندوي چې روسیه به د غاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شاید 1000 کیلومتره به اوږدوي له لاهور تر کراچي جوړ کړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. د دیونی په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړی میرمنې بیبی ګل غنی سره د افغان خځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیز، خوونیز، روزنیز او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څه نه څه د کار او فعالیت زمینه ورته برابره ده. خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو تر څنګ لا هم افغان میرمنې له ستونزو سره مخ دي. وژنې، په زور جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمې، په عدلي او قضایي سیستم کې دوګونه یو تبعیضي چلند، د زده کړو له حق محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان خزی ورسره هر ورځ مخ دی. د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي او خپل خزی څنګه کولای شي چې دغه نادودي لمنځه یوسي؟ په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم. محترمې لومړۍ میرمن بیبی ګل غنی، لومړی خو له تاسو ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه له تاسو ځینې پوښتنې ولرو.
تشکر مام شنوز، بسیار خوش هستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې ښځې تر بل هر چا ډېرې کړېدلې، یوان په ځینو سیمو کې د ژوند د ډېرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخوالی ورسره کیږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب په سوال تون است. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما د افغانستان هنوز بخي مرفه نشوده.
ستاسو د سوال په جواب باید وایم چې دغه مسائل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافق یم، اما زه باید دا هم وایم چې ډیر شان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرسته وکړو. اوس ډیر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډیرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړ شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډیرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډیره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډیر لوی هیواد دی. د احصایې له مخې موږ 6.4 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نشو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
حاکمیت قانون انوز نیست، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لومړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمن ورسره مخ دی دا چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبعیضي چلند کیږي. په ډیری موارد کې پریکړې د زیانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کیږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول سترې محکمه تغییر کړه. و شما میفهمیدین که سترې محکمه رئیس امی قاضی کوزات کی هست؟
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې سترې محکمې بدلون وکړ. تاسو پوهیږئ د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د سترې محکمې رئیس چې قاضي القضات دی، ټول هغه مسایل چې محکمې ته تلل سرچپه کول. نوی قاضي القضات چې راغی د فساد هلته نیم له منځه لاړ. یوه ښځه چې ستونزه به یې لرله د محکمې هر پړاو کې به یې ګټله، خو آخر کې به یې محکمې حق نه ورکوه. اما موږ اوس داسې ستره محکمه لرو چې د منلو وړ ده. هلته اوس 300 ښځې کار کوي. زه فکر کوم هغه مثبت کارونه چې شوي موږ باید هیله من اوسو او یادونه ترې وکړو.
ما باید تلاشای کنیم، ما نباید که امیتور تر صندوق در زاویه بشینیم.
د نیمې نړۍ خپرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو په برخه کې څه ناڅه کار شوی، په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت د راتګ پر مهال، خو بیا هم ګڼې ستونزې شته دي چې له هغې جملې نه د ښځو قضیو ته هغه څه چې لازمه ده رسیدګي نه کیږي. همدارنګه په محاکمو کې د زورمندانو نفوذ بله جدي ستونزه ده چې میرمنې ورسره مخ دي. ستاسو په نظر دغو ستونزو د حل لارې څه دي؟ بالاخره څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو راکمې او بالاخره له منځه لاړې شي؟
انوز د جامع ما وجود زورمنده و نفرایی که فکر میکنن که اونا مجبور نیستن که قانونا
زموږ په ټولنه کې تروسا زورواکي او هغوی چې فکر کوي مجبور ندی قانون په ځان پلی کړی موجود دی. دا تاوتریخوالی د څو لسیزو جګړو پایله ده چې خلک پکې تیت او پرک شول، ووژل شول او ورک شول. زموږ انانات له منځه لاړل او پایله دا شوه چې تاوتریخوالی اسانه شو. نو زما په نظر د حل لار دا ده چې قوي محکمې او پولیس ولرو چې قانون پلی شي. موږ په نړیواله کچه قوانین لرو خو تنفیظ کیږي نه. دلیل دا ده چې خلک ډارېږي. باید قانون حاکمیت راشي. موږ باید ټول هڅه وکړو چې قانون عملی شي. تاسو پوهیږئ زه سیاست کې مداخله نه کوم، خو اوس ټاکنې کیږي، خلک رایه ورکوي او زه ټول تشویقوم چې رایه ورکړي، مخصوصا ښځې. خلک باید هغوی ته چې رایه ورکوي وپیژني چې آیا قانون پلی کوي که نه. موږ په دې خبرو باید پوه شو چې د افغانستان خلک هوښیار دي.
ما باید مردم عادي افغانستان بگوین انمی ما به حاکمیت قانون ما چیز میکنیم. این چیزا را ما میفهمیم. مردم افغانستان هوښیار هستند.
اوس برای شو بلې پوښتنې ته، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د اهداف له جملې یو هم د افغانستان ټولې سیمو ته د صحي خدمتونو رسول دي، خو تر کومه چې لیدل کېږي په ځینو ولایتونو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. افغانستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د زیږون پر مهال پکې د میندو مړینه زیاته ده. څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو له منځه لاړې شي؟
ما پیام ما برای امی خانوما که رنج میبینن و که مشکلات دارن، ما از قبل نهادهای نداشتیم.
زما پیغام هغه ښځو ته چې ضروري دی چې موږ پخوا بنسټونه نه لرل، پخوا حکومت د کورنیو مسایل نه حلول. موږ داسې ټولنه پخوا لرله چې هم پذیره وه او یو بل یې منل، یو بل سره مرسته کوله. اوس په ښارونو کې وضعیت ښه دی او په ولایتو کې صحي خدمتونو ته رسیدنه ښه شوې ده. موږ اوس وزره قبیلې لرو چې په ټولو ولایتونو کې کار کوي او د ولادت په وخت کې ښځو سره مرسته کوي. سمه ده چې ستونزې ډېرې دي، خو د خلکو ذهنونه تغییر شوي دي.
صحیح که هنوز مشکلات ما زیاد هستند، منتها ذهنیت مردم آیستا آیستا تغییر میخوره.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
میرمن غنی، په دې ورځو کې د مارچ اتمې یا ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې و، خو تر کومه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د دغې ورځې لمانځل له ښځو سره د تاوتریخوالي په راکمولو کې چندان ونډه نه ده لرلې، او اکثر خلک هم په دې باور دي چې دغه ورځ په سمبولیک ډول لمانځل کېږي او هغو ښځو ته چې له تاوتریخوالي سره مخ دي کومه ګټه نه ده رسېدلې. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا ورځ داسې ولمانځل شي چې زیانمنو میرمنو ته هم ګټه ورسیږي، یا هغوی له دې ورځې نه یوه ښه ګټه پورته کړي؟
د نمی اشت مارش پیغام ما برای خانمای افغان که او سیس اگر برنامه است، اگر تجلیل است، برن یک تفریح است که آدم خوش میشه، ولی دورتان سال کنین کی
اتم د مارش په مناسبت افغان میرمنو ته زما پیغام داده چې سمه ده تاسو دا ورځ ولمانځئ، سره راټول شئ، خو اصلي هدف مو باید هغه ښځې وي چې ډېرې ستونزې لري او تاوتریخوالی ورسره کېږي. ښځې باید یو له بلې سره همکاري وي. موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه د نورو افغانو ښځو ستونزې راکمولی شو. ښځې باید په دې وپوهیږي چې دوی توان لري او کولی شي. موږ باید د حکومت په تمه ونه اوسو، بلکې خپله مېرمنې باید سره یو ځای شي او د نورو مېرمنو لپاره کار وکړي. زه داسې مېرمنې پیژنم چې یو ګروپ یې جوړ کړی او همغږي دي، د پیسو یو صندوق جوړ کړی، او کومه میرمن چې ستونزه ولري له هماغه صندوق نه پیسې ورکوي او ستونزه یې حلوي. میرمنې باید پرې وپوهیږي چې دوی توانایی لري او کولی شي.
باید خود خانوما بفهمن که اونا توان دارن و میتونن.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاره هم کتلای او اوریدلای شي، www.azadiradio.com.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، د افغان ښځو د ژوندانه د مختلفو برخو په هکله مو د میرمن بیبی ګل غنی مرکه واوریده، خو د مرکې پاتې برخه د خبرونې د وخت د کموالي لامله د نیمه نړۍ په راتلونکو خبرونه کې اوریدلی شي. زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. له چاودنو وروسته دومره تلاشي او امنیتي ترتیبات وي چې ته به وایې د دنیا ټول پولیس همدلته دي، خو کله چې دوه درې ورځې تیرې شي نو بیا داسې کراري شي چې ته به وایې په پاریس کې ګرځم. همدا خبره ده چې د یوې سر وي او د بلې آخر. چاودنه مې ښوده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو چې خبر شئ په هیواد کې څه حال دی.
او سم پامو کئی گدو ادو خبرونو تا
نتا خان
گلنداما شیرین گل
او زیف خان پالوان لن لن خبرونه دغدی
دی عاشقانو پورس دیر انجونی پتا موی که کم عاشق گل ورکی
د قلم نړیوال ورځ د ټوپک په دزو ول منزل شو.
میلیونی مظاهره د چاودنو سوړ باد گرمی دو تا نپریگدی
او د چاودنو د څیړنو نتیجې بې نتیجې پاتې دي. د خبرونو توصیل.
بې خبر آژانس خبر را کوي چې د عاشقانو پور از ډېرې نجونې په تمه وې که کوم عاشق ګل ورکي. خبر زیاتوي چې نوموړې نجونې هماغسې په تمه پاتې شوې او چا نه تازه او نه هم کاغذي ګل ورکه. نونجونو هم په دې زړه ته ډاډ ورکوه چې زه خیر دی، که څه کال نه شو کال ته به یې څوک ورته راوړي.
در په دره آژاند خبر راکوي چې د قلم نړیواله ورځ سه قلم د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه. خبر زیاتوي چې د قلم په ورځ بې شمېره ډزې وشوې او بې شمېرو چاودنو د خلکو کورونه ولړزول. همدارنګه د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت ډیرو د قلم خاوندانو د قلم په زور په رڼا ورځ په خلکو د اسمان ستوري وشمیرل. د قلم د چارو ماهرین باور لري چې په نورو هیوادونو کې په دغه ورځ د قلم د اهمیت په اکله غونډې جوړیږي، سیمینارونه او ورکشاپونه جوړیږي او د قلم خاوندان لمانځل کیږي. خو دلته برخلاف له قلم نه د تورې او برچې کار اخیستل کیږي او د قلم خاوندان خپل قلمونه لکه کلنګونه د سرو زرو د میندلو لپاره کاروي. او وروستی خبر دا دی چې د تیرو چاودنو او وسلوالو حملو د څیړنو نتیجې بې نتیجې پاتې شوې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پیښو څیړونکي او تحقیقاتي ټیمونو په خپلو خولو پلسترونه لګولي چې کومه خبره یې له خولې ونه وځي، ځکه نه ویل کیږي چې د مهمو کسانو نوم یې خولې ته ورشي. خبر زیاتوي چې د خطرناکو پیښو د څیړنو نتیجې هم خطرناکې وي، نو له همدې عمله یې څوک د رابرسیره کولو هڅه نه کوي. ځینې وایي چې کاشکې دغه ډول څیړنې په ګونګیانو کولای. خبرونه خلاص.
د ګوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس چې په حکومت کې د خلکو زیاتره کارونه کمیشن کاران خلاصوي، نو موږ هم د تقاعد د کارونو د خلاصولو له یو کمیشن کار سره مرکه درته کړې ده.
کلمړی ځان اوریدونکو ته وروپیژنې نو خبوي.
زه خاور شفتلګل شفتلی د تقاعد ریاست سابقه دار کمیشن کار یم.
ډیر ښه، نو که اوس در راته ووایې چې دغه کار دې څنګه او څه وخت پیل کړه؟
دغه کار مې هغه وخت پیل کړه کله چې سینماګانې بندې او یا هم بازار سوړ شو، ځکه هغه وخت چې د سینماګان او فلم کتلو جمع جوش و ما په تیمورشاهي سینما کې د بازار سیا کار کاوه. یعنی د سینما ټکټونه به مې ایستل او بیا به مې په سوو چنده ګرانه به یې پلورل. نو چې کله دغه کاروبار خراب شو د تقاعد ریاست ته راغلم او د کمیشن کاری کار مې پیل کړ.
ها، په بازار سیا کې د ګټه ډیره وه که په کمیشن کاری کې؟
د کمیشن کاری ګټه هم ډیره ده او کاریم دی ابرو عزت کار دی، ځکه همیشه څو تنه د حکومت پخوانی معزز مامورین درته ولاړ وي او د کار خلاصولو لپاره عذر درته کوي او هغه د بازار سیا کار خو به درته نه و معلوم. سمه براله بیا بیوه.
نو چې د تقاعد ریاست په سلګونه مامورین شته او کاریم همدا دی چې د متقاعدینو کارونه پر مخ بوزي، تاسو کمیشن کارانو ته څه ضرورت دی؟
ضرورت دا دی چې مونږ کار اسانه او تیزو. مثلا که کمیشن کار نه وي نو یو متقاعد مامور مجبور دی په سل شوبو وګرځي او له هر مامور سره د رشوت په سر سل جنجال وکړي او بیا هغه هم د نن او سبا وعدې ورکوي. کار یې په میاشتو کې هم نه خلاصیږي، همدارنګه پیسې هم ډېرې مصرفیږي. خو مونږ کمیشن کاران هم پیسې لږ اخلو او هم کار ژر خلاصو.
په څه ډول؟
مونږ د هر مامور، مدیر او رئیس برخه معلومه کړې ده چې هر فورمه وروړو د هر چا معلومه برخه ورکوو او هغوی هم پټا پټ کار خلاصوي.
خلک شکایت کوي چې کمیشن کاران ظلم ورسره کوي او پیسې ډېرې ترې اخلي، آیا دا رښتیا دي؟
قناعت نشته. مونږ د داسې کسانو کار خلاصوو چې ښکته او پورته نه پیژني، نابلده یي، له ځایه خوځېدلی نشي، د خبرو توان نه لري، خو هغه دې بیا خبرې هم راپسې کوي. ارمان چې د مامورینو څپېړو ته مو پریښې وای بیا به ورته معلومه شوې وه.
نو په آینده کې څه اراده لرئ؟
غواړم نور زم تقاعد واخلم، په پښو کې مې زور نه دی پاتې. ټوله ورځ د دې سماوات په دغه تخت ناست یم او متقاعدین هم دلته راځي او له همدې ځایه کار خلاصوم. که ژوند و په خپل ځای مې زوی پرېږدم.
زوی دی؟
او نام خدا ډیر چالاک او خیاره لګ دی او همدا اوس هم د خلکو د فرمو خلاصولو لپاره ریاست ته تللی دی.
زوی دی کولی شی؟
هو هو، اوس خوب دار رواج ده چه پلار زود شی زای زوی نیسی، لکه دی چارواکو چه طول زامن پر طول و مهم پوستونو که مقرر کردی دی. مام خپل زوی روزله او خمی روزله، لکه دی چارواکو دی زامن غنده نده چه را سن لبهر راغله وی او پس اوکی نصب شوه وی. ما لوڑا که توبه لزان سر راوسته او دی کمیشنکاری پر زوار او زیر می پوهاوه.
نو ته به بیا څه کار کوې؟
که د تقاعد ریاست موافقه وکړه نو غواړم چې له تقاعد وروسته بالمقطه کمیشن کاری ورسره وکم. تجربه هم لرم او اعتبار هم لرم. د موبایل په یو زنګ هم کار خلاصولی شم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، آرون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، موسکا هوتک او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.